السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزای يم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اورید سهار او بجې شوې نن د سور نو لسمه د می نه منیټه ده اورې چې د بغلان تلو برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ او د طالبانو پلس پلاس سقوط کړی ده او امریکا له ایران سره له اټومي تړونه ووته د قادر جلالوف تخنیکي همکارۍ په دغه پروګرام کې نور مطالب هم لرو خو تر زمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه خبرونه سره ټکی ده بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته تایید کړ چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر تلو برفک ولسوالۍ نیولې ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسولیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ غفلت د منلو وړ نه دی او امریکا بېګا شپه له ایران سره له اټومي تړونه ووته خبرونه د بغلان والی تاییدوي چې وسلوال طالبانو د دغه ولایت تلو برفک ولسوالۍ نیولې ده والی عبدالحی نعمتی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تلو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده خغلی نعمتی وویل د ولسوالۍ له امنیتي مقامات سره تماس پرې شوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم کره معلومات نشته د بغلان تلو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګانو او بامیان ولایتونو سره په پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري او له ډېره وخته پکې د ناامنۍ خبرونه راتلل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسولیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی ولسمشر غنی چې تېر ماښام یې په ارګ کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله له امنیتي ارګانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي د ارګ په دې غونډه کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د نوملیکنې د بهیر په تمدید د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارونو او پر ځینو نورو مسلو خبرې وشوې په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشن نارانو په کابل کې د زینو هیوادونو سفیرانو اروپایي اتحادیې استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو او د حکومت یو شمېر غړیو ګډون کړی و د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپله تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان بې ځایه شوي په افغانستان کې د بې ځایه شوی په اړه د کډوالۍ د نړیوالې ادارې په درېیم ارزیابي کې ویل شوي دا بې ځایه شوي او هغه چې له بهر څخه راستانه شوي 1500 ولایتونو کې دي د دې ادارې په وینا دا ولایتونه کابل بغلان تخار پکتیا پکتیکا خوست کندهار ننګرهار لغمان لوګر نیمروز فراه هرات کونړ او کندوز دي د کډوالۍ نړیوالې ادارې په خپله سروې کې ویلي زیاتره بې ځایه شوي او سنه شوی کسان په فقر او بدو شرایطو کې ژوند کوي ورزو ده نړۍ خبرونه ته د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه اعلان وکړ چې هیوادی له ایران سره له اټومي تړون ووت د ایران او 15 جمعیو قدرتونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی و
I am announcing today that the United States will withdraw.
حالې ترامپ وایي زنن اعلان کوم چې متحده ایالات ایران لاټومي تړون وزي په څو شیبو کې زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کوم چې په دې سره پر ایرانی رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي ولسمشر ترامپ وروسته رسنیو ته د هغه فرمان د لاسلیک شیبه هم وښوده چې د په خبره له ایرانه د اټومي تړون وتل او په ایران باندې د سمدستي بندیزونو د پیل ښکاره کوي اخو د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونالډ ترامپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیمو غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي برطانیې فرانسې او جرمني چې هڅې کړې وي ولسمشر ترامپ قانع کړي چې له دې موافقې ونه وځي امریکا د جمهور رئیس د اعلان په اړه خواشینی څرګنده کړې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی ویلي د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماتیک لاسته راوړنه ده او د اتحادیه به برخه پاتې شي د ډونالډ ترامپ تر اعلان مخکې روسي خبرداری ورکړې چې امریکا د ایران له اټومي موافقې وځي نو یو جدي حالت رامنځته کیږي د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. ولسمشر سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه لاسلیک کړه. تر دې څو ساعته مخکې د ارمنستان پارلمان د 2 منفي رایو په مقابل کې په 95 رایو سره پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. د رواني مې میاشت په لومړۍ نیټه نیکول پاشینیان نه وتوانېدلی چې د پارلمان د اکثریت غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر له پاشینیان غوښتي چې ژر خپل حکومت تشکیل کړي او د هغو ستونزو په اړه چې دا هیواد ورسره مخ دی د ټولو خواوو سره خبرې پیل کړي. او د روسیې پارلمان د استازو جرګې دوما دیمیتری میدودوف د دې هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د استازیو 344 غړیو د 650 رایو په مقابل کې دیمیتری میدودوف ته رایه ورکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې ورځې د بلې ریاستي دورې له پیلولو 2 ساعته وروسته د صدر اعظم په توګه د میدودوف د کار د دوام غوښتنه وکړه. د روسیې په پارلمان کې د متحدې روسیې ګوند چې 250 کلن دیمیتری میدودوف مشري کوي اکثریت لري. د روسیې د اساسي قانون له مخې د نوې ریاستي دورې په پیل سره حکومت باید استعفا ورکړي او نوی حکومت جوړ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په شمال کې 2 ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. د بغلان ولی تایید کړ چې تلو برفک سقوط شوې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي بیا ردوي چې د بلچراغ ولسوالۍ سقوط کړی وي، خو د بلچراغ ولسوال او د ولسي پاتسون قومندان وایي بلچراغ طالبانو نیولی دی. د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون ووته.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
او د ژوند پرنګونو کې هم له یو ګل کار سره غږېدلی و.
یوازې همغه اجاره هلو میتری کار کړو نو میتر 200 مسنکاری کو 240 شکاری کو یار تقریبا 15 کال بچی د لورګانې می واده دي او د زمون می دي غره نه بیل دي واړه ما شمانه مات پښته.
بیا مام سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. له پرون راهیسې د افغانستان په شمال کې 2 ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې دي. چارواکو تایید کړي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب ولایت له بلچراغ ولسوالۍ هم د پولیسو ځینې پوستې ایستل شوې دي. د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تالو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. خو ناتایید شوي رپورټونه ښاغلی نعمتي وایي د ولسوالۍ له امنیتي مقاماتو سره تماس پرې شوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم کره معلومات نه لري. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د تالو برفک په سقوط کې څه باندې 60 افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان تالو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پر پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري او له ډېره وخته یې د ناامنیو خبرونه ورکول کېدل. اخوا په فاریاب ولایت کې د بلچراغ په ولسوالۍ کې د بلچراغ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو وایي له یوې سیمې د پولیسو پوستې کرزیوان ته انتقال شوي دي. خو د بلچراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقي او د ولسي پاڅون قمندان سبغت الله سیلاب رسنیو ته د ولسوالۍ سقوط تایید کړی دی. ویل کیږي په بریدونو کې مرګ ژوبله هم اوختي خو کارش میری نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنیو ته په لیږلي برېښنالیک کې ادعا کړې چې د بلچراغ ولسوالۍ د دوی کسانو نیولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. دا شپېته پیلوټان او د هوایی ځواک پرسونل د بلاک هاک هوایی هلیکوپټرونو او نورو جنگي او اکمالتي الوتکو لپاره د کندهار په هوایي ډګر کې او له افغانستان بهر روزل شوي. د هوایی ځواک مشر وایي دا مهال د پیلوټي او هوایي قواو د نورو برخو لپاره شاوخوا 300 پرسونل په یو شمېر هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي. رضوان مراد په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د هوایی ځواک مشر جنرال محمد شعیب وای د بلک هاک هلیکوپترونو او نورو پوځي الوتکو لپاره د روزل شویو افغان پیلوټانو لومړۍ ډلې پرون خپل فعالیت پیل کړ. جنرال شعیب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له فارغ شویو پیلوټانو او نښهویشتونکو څخه 9 تنه په بهر او شاوخوا 50 نورې د قندهار په هوایي ډګر کې روزل شوي دي. نوموړي ویل بلک هاک هلیکوپترونه به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته پر وخت د اکمالاتو رسولو په برخه کې فعالیت کوي.
هلیکوپترها به خاطر حمایه نیروهای دفاعي او امنیتي
دی. وایي دا هلیکوپترونه به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خدمت کې وي. د دې هلیکوپترونو لپاره روزل شوي پیلوټان د ورځې لخوا تمرینونو ته او د شپې لخوا پروازونو ته چمتو دي. د هوایي ځواک مشر ویل دا مهال په متحده ایالاتو، چک جمهوریت او سلوواکیا کې د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 300 پرسونل ته روزنه ورکول کیږي. جنرال شعیب ویل افغان هوایي ځواکونو ته 14 بلک هاک هلیکوپترونه سپارل شوي دي او له افغان هوایي ځواکونو سره د امریکا د همکاریو د پلان له مخې به څه د پاسه 1.5 داسې هلیکوپترونه په 2 پړاوونو کې دوی ته وسپارل شي. افغان چارواکي او امریکایي متحدان وایي هڅه کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغان هوایي ځواکونه په یو مجهز، فعال او معیاري قوت بدل کړي. متحده ایالاتو د بلک هاک او نورو پوځي هلیکوپترونو سربیره افغان هوایي ځواکونو ته یو شمېر A-9 سوپر ټوکانو ډوله جنگي الوتکې هم ورکړي دي چې دا مهال په مختلفو سیمو کې د دولت خلاف وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځ تیره میاشت ویل چې افغان هوایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه د رهبري کېدونکو بمونو استعمال هم پیل کړی دی. د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو پروګرام په داسې وخت کې پر مخ ځي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې موجودې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو روزنیز ماموریت ټینګار کوي چې په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته جدي توجه کوي او د مخنیوي لپاره تدابیر نیسي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو خبرونه په www.azadiradio.com او کاوریدل شي. همدارس د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه په همدغه ویب سټ او facebook.com/azadiradio چې تاسو د راډیو پښتو فیسبوک دی لوستلی شي. د ازادي سټوډیو ټلویزیونی خبرونه هم له همدغه دوه ځایونو کتلای شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت را رسیدلی. احمد شیبر مهم لویدیځې رسنیو مطبوعات کتلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتو د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د کندوز د دشتي ارشیو ولسوالۍ د پیښې په اړه یې خپور کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا تېره میاشت په دشتي ارشیو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 10 ماشومان وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت د دې ادعاو په اړه چې پوځي هلیکوپټر په دشتي ارشی کې پر طالبانو ډزې کړې دي قطعي قضاوت نشي کولای. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د دې برید په اړه چې د اپریل په 2 ترسره شو د حکومت څېړنې وخت اړتیا لري او لا بشپړې شوې نه دي. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د یاغیانو بریدونه زیات شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د قربانیانو خپل خپلوان مالی مرستو، روغتیایي اسانتیاو او ټولنیزو رواني مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز دوه نورو چاپی خبرونو بیا د افغانستان د سپورت دوه مهمو برخو ته کتلې دي، فوټبال او کرکټ ته. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم د کپتان په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په ګڼو هیوادو کې چې کله ښځې فوټبال کوي نو باید له منفي چلندونو سره مبارزه وکړي. ګارډین څرګندوي که څه هم په افغانستان کې طالبان نور په واک کې نه دي، خو له دوی پاتې فکر لا هم په دغه جګړه ځپلې هیواد کې ژورې ریښې لري. په ورځپاڼې کې وړاندې لولو چې د ښځو فوټبال په افغانستان کې د مرګ او ژوند خبره ده. د افغانستان د ملي ټیم کپتانه شبنم مبارز درې کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره ډنمارک ته مهاجره شوه. د ورځپاڼې په وینا دا دوی میاشتې مخکې افغانستان ته تللې وه. شبنم مبارز وایي په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو لپاره ژوند خورا سخت دی. د ورځپاڼې په باور دوه ویشت کلنه مبارز کولی شي چې د ډنمارک لپاره ولوبی شي، خو دا وایي زه غواړم چې د خپل هیواد د زړورو نجونو لپاره سختې هڅې وکړم. د لوبو له ډګره د انګلستان د کرکټر خبرونې بیا د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د 500 ورځنۍ لوبې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د تاریخ په لومړي ټیسټ میچ کې به د هند کپتان لوبه ونه کړي، ځکه چې ویراټ کوهلی په جون میاشت کې د انګلستان له سري کرکټ ټیم سره د لوبو تړون کړی دی. نو اجینکیا راهانی به په بنګلور کې د هند ټیم د 500 ورځنۍ لوبې کپتان وي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمیر زندانیانو له حقونو سرغړونه شوې ده. یاد کمیسیون وایي دغه راپور د جوړولو لپاره له څه باندې 900 نارینه او ښځینه زندانیانو سره خبرې شوې چې 1500 شکایتونه کړې دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل په زندانونو کې لباندیانو سره لناوړه چلند او د دوی لزورونو پرده پورته کوي. دغه راپور چې له 921 نارینه او ښځینه بندیانو سره د مرکو پر مټ جوړ شوی 1510 کسانو د زندانونو پر وړاندې د بشري حقوقو له سرغړونو نه شکایتونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د سې شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
از این 921 نفر کې مصاحبه امرایشون صورت گرفته
له 921 کسانو سره مرکې شوې او دوی سره د چلند په اړه ترې پوښتنې شوې. 655 نارینه، 115 ښځې او 116 ماشومان دي. د دوی شکایتونه په مختلفو برخو کې دي. په دوی کې کسانو شکایت کړی چې له حقونو یې سرغړونه شوې ده.
د ناوړه چلند او زورونې 14، له بشري حقونو نه د سرغړونې 309، او دا چې د ځینو د حبس موده پای ته رسیدلې او بیا هم بند تیروي د دغه راپور عمده برخې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دغه راپور په 69 لمریز کال کې له ښځینه او نارینه بندیانو او ماشومانو نه د پښتنو او مرکو پر مټ او همدارنګه د کابل له زندانونو څخه د سارنې له لارې چې اوس هم ادامه لري بشپړ شوی دی. دغه کمیسیون وایي د ډیرو بندیانو د سیلا نه دي سیړل شوی او د سارنې پر مهال دا هم مندل شوی چې یو شمیر بندیان پرته له جرمه بند تیروي. کمیسیون دا هم وایي د کابل زندانونه چې د 15000 بندیانو د وسیدو ظرفیت هم نه لري، 10000 بندیان پکې پراته دي چې دا د بندیانو له حقونو نه د سرغړونې یو بل مورد ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په ګډون ځینو نړیوالو بنسټونو د بندیانو د زورونې او د تحقیقاتو پر مهال له دوی سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی او له افغان حکومت یې غوښتي چې د بندیانو د حقونو د سرغړونو ستونزه دې پای ته ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو روزګان ولایت په روزګان ولایت کې ان په مرکز ترینکوټ کې پرونی وغونډه شو چې پکې د مرکز ترینکوټ ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو او فعالانو ګډون کړی وو. دوی ویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر مؤسسې د راتلونکو پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو لپاره کاندید نوماندانو ته کمپاین کوي او مرستې له هغه چا سره کوي چې د دوی د خوښې وړ نوماند ته د راجستر په خاطر د تابعیت تذکره ورکړي. یادو کسانو د خبرې د سې شمې پورس په ولایت مقام کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا جوړ شوې غونډې ته وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه دغه رپورټ را لېږلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وای و دغه ولایت ته د غریب او بیچاره په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسولین و هغه چاته ورکوي کوم څوک چې د دې د خوښې وړ نومان ته تذکره او یا هم رایه ورکړي. یادی خبرې د سې شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سلاکار وزیر میراخان او قومي مشر عبدالباري باور د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا په یو جوړه سوې غونډه کې وکړې. دوی دغه راز زیاته کړه چې په دغه ولایت کې یو شمیر نور زورواکي بیا له خلکو په زور دسکرې راټولوي او د خپلې خوښې وړ نومندانو په ګټه یې کاروي.
د اجزو کارتونه ځي و یو ځای ته په مقابل کې یو پارسل وریجې ورکول کېږي. اصل ګرځي کاپیان یې راوځي زه لرم ورسره سره پرتې دي کارګړۍ ته یې واړي. اوس ځینې خلکو زه خبرېږم زه وینم چې موټران پسې ځي خلک وم اجیتان تور غواړي ورته وایي به یا به وځې یا به رایه راکوي. دا زه په خبر یم. زه هغه خبر نه کوم چې اسنان نه لرم. زه ټیپ هم لرم له خلکو. خلک یې کمره کې ما اخیست
سارې دوی اجزیه ما ته رالی چې زموږ سره کومک مال موږ پله مورجانې په دا دولت کې ماش نه لرو. تاسې ورسئ دغه شعبې ته ورسئ. دا خیریه ټولنې دی یو شی به در کې. هغه ورته ویلي وو چې یوه یوه ګونۍ وریجې درکوم. دا ده اجمیره خان خبره صحیح ده.
ښاغلی میراخان که څه هم وایي چې په دې اړه اسناد هم په لاس کې لري خو رسنیو ته یې ونه ښوول. دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره نومان باید زر او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نومان باید تر 200 پورې دسکرې راټولې کړي او وروسته بیا د کاندیدۍ لپاره نوم ثبت کړي. له دې سره په ترینکوټ ښار کې یو شمیر جګړه ځپلې هم وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسولین و هغه چاته ورکوي کوم څوک چې واویسته ولري او یا هم د دوی د خوښې وړ نومان ته رایه او دسکره ورکړي. د دې له ډلې یو هم اکبر شاه او بل هم رحیم الله دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
د سمرجې له کلی څخه راغلی یم. اوس فلحال د خیروپس په کالج کې اوسېږو چې موږ درته وویل هغه کس ته به رایه ورکوي خو بیا موږ دغه په بدل کې ستا سره مرسته کوو کومک کوو نقدي مرسته وو. دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د زورکانو مخه ونیسي موږ ته خپلې منچکې را ازادي کړي او د خوارو غریب په حال کې رایه ووایي چې
زما نوم اکبر جان دی او د روشان سایه اوسېدونکی یم او دا یو نیم کال کېږي چې رامجر شوي او دلې په کاریز کې موږ کور دی. یا مرسته چیرې شوی مرسته چې د مرسته کوي هغه وایي وایي دغه به راکوي دسکره به راکوي پلانکې د باره ورکوي بیا به موږ ته دموسې پرچا درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو ویلي وو چې د دوی په نوم راغلي مرستې زورواکي اخلي او یا یې هم د خیریه بنسټونو مسولین پر خېښ او خاله ویشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره شپه اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره 2015 کال اټومي تړون ووته. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل له ایران اټومي موافقه له جوهره نیمګړې ده. بل لور ته د ډانلډ ترامپ د دې اعلان په عکس العمل کې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي که له اروپایي هیوادونو سره خبرې ناکامه شي تهران به تر مخکې زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیت له سره پیل کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په وینا کې اعلان وکړ چې هیواد به له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي.
آی ایم اناؤنسینګ ټوډی دټ دی یونایټډ سټیټس ویل وذډرا فرام دی
دی وی زنن اعلان کوم چې متحده ایالات به د ایران له اټومي معاملې ووځي. په څو شیبو کې به زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کړم چې په دې سره به پر ایراني رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ترامپ د غراس پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو خبره هم وکړه. نو موړی ویل د ایران د اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره به د امریکا له متحدانو سره پر یو جامع او دوامدار حل لار کار وکړي چې د ښاغلي ترامپ په وینا د ایران د تروریستي فعالیتونو او بالستیک توغندیو د پروګرام ګواښونه له منځه یوسي. اخوا بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. روحانی په تلویزیون وینا کې وړاندې ویل
از این لحظه توافق برجام بین ایران و پنج کشور است.
دوی له همدې شیبې څخه د عمل ګډ او جامع پلان د ایران او پنځو هیوادونو ترمنځ موافقه ده. له همدې شیبې یو له پنځه جمعیتونو بهر شو. په دې حالت کې موږ د دې موافقه پړه د شپږو هیوادونو چلند ته منتظر یو.
منتظر اون باشیم که شش کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
د ایران ولسمشر ویل د هیواد د اټومي انرژي ادارې ته ویلي چې هر کله اړتیا وه تر پخوا د زیات د یورانیم غني کول پیل کړي. برطانی، فرانسې او جرمني چې هڅې وکړي ولسمشر ترامپ قانع کړي چې له دې موافقې ونوزي د امریکا د جمهور رئیس د اعلان په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي دي چې د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماتیک لاسته راوړنه ده او دا اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالد ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړو چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي نو یو جدي حالت به رامنځته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم تر لنډې دمې وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز.
د بغلان والی عبدالحی نعمتی تایید کړ چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالی نیولې. د هغه ویل ولسوالی پرون مازیګر سقوط کړی. اخو د فاریاب د بلچراغ ولسوال تایید کړ چې ولسوالی د طالبانو په لاس پرون سقوط شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپل تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. دغه ادارې پرون دغه سروې خبره کړې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له اټومي تړونه وتلی دی. له ایران سره د 15 جمعیو قدرتونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماخام د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه لاسلیک کړه او هغه ته وویل چې باید خپل حکومت تشکیل کړي. او د روسي پارلمان د استازو جرګې دوما دیمیتری میدویدوف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب سایت www.azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو. مقرې زمان خان کې.
قلی زمان خان کې
او مزدوری ګلکاری.
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
آشای خشکاری پرستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چان زده کړی
ما والا خپل دا مزدوری مې کولا یو بلته مې کتلې زده نه. او ما مې خپل بچانو تم خوړلې.
تاسو ټول ګلکاری کوي؟
او زه خپل ګلکاری مو خپل لګیا ما
خلک وایي دا ګلکارانو د ورځې ډېری پیسې اخلي تر او رسور په اخلي.
او زه د ورځې خو مونږه اجاره خلو مې تری کار کوم نو مې تر 200 څنګهاري کو یو سل سالي خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو هلکان سره یې کوي.
اره ورځ کار پیدا کیږي؟
کوم ورځ نه دا کار مګستا.
څو کال کیږي چې ګلکاری کوي؟
یار تقریبا 15 کال به کیږي.
15 کال؟ څومره تجربه په خسوي اوس ګلکاری کوي؟
وونو بس خپل واسه سره چې چی هغه کوي.
اوس سپینګلې مې توان لري چې ګلکاری
ولا مجبورې نه لګي ما څنګه کومدغه چې ما شومان می دا ګوره ده.
نو څنګه اولادونه دې څنګه دي کار نه کوي پیسې نه درکې؟
او د لورګانې مې وعده دي او د زمون مې دي غره نه بیل دي واړه ماشومان مې ماته خوشاله او څنګه وکړه
په ځول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به
هغه وخت خو چې وعده مې وکړه هغه وخت ولې هغه
وخت کړه
ځوانو ما تکړه و ما
دې معنی نه خیر اوسې.
السلام
مانانه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 0.15 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي رادیو په azadiradio.com ویب سټ کې همداسي به هم په ژوندۍ بڼه واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په بیلابیلو موضوعګانو باندې سیمیسونه را لېږلې. له هغې ډلې حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکلي که حکومت په بغلان کې د سقوط شوي ولسوالۍ غم ونه خوري نو نور به هم سرخوږی جوړ کړي. اجمل مسعودزي پکتیا څخه لیکلي په جنګ کې د ملکي خلکو مړینه زیاته شوې، له دواړو خواوو کلکه غوښتنه کوي چې په ملکي کورونو ډزې نه کوي. واحد مدقیق له لوګره لیکلي د افغانستان په زندانونو کې زندانیانو ته سخته شکنجه ورکول کیږي، حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. عبدالباري له شکین څخه د لیکلي د شذو د تذکرو پروسه ته باید حکومت رخیص شفافه توګه توجه وکړي. حنیف شاه باران له خوست لیکلي په دې ټاکنو کې درغلي کېدای شي ترڅو برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي. او بیا هم د پکتیکا له شکینه باوري لیکلي